د هوریا عزیز په غږ سندرمو له ازادي راډیو واورېده. د ازادي راډیو په دوو خپرونو کې چې د غرمې په 12 بجو پیلېږي او تر 2 بجو دوام کوي نور موسیقي هم اوریدلی شئ. خو په روانه خپرونه کې مو زه نوریاس نوري یو ځل بیا هرکلی کوم. دا خپرونه تر 12 بجو د پترس کې اوري چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي نړیوال باید له افغانستان سره په هغو برخو کې مرستې وکړي چې دا هیواد ورته اړتیا لري نه په خپله خوښه. د خپرونې په 2 نیمه کې 2 اونیز پروګرامونه لرو، د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی. خو لومړی به قسیم سولم هلته ور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
سرکم په مکړی مهمو سرخطونو ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو په خوانی استازي کای ای جی وای کابل او واشنگټن باید د امنیتی او دفاعي صنعت پر سر اختلافات په خاموشي سره حل کړي. روسیا غواړي یو شمېر افغانانو ته د ماینونو د خنثی کولو په برخه کې روزنه ورکړي. او د نړۍ په خبرونو کې اوري چې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان د سوریې د کیمیاوي وسلو د لمنځه وړلو پلان په ډاګه کړ. بشپړ خبرونه واری. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو په خوانی استازي کای ای جی وای افغانستان او امریکا باید د امنیتی تړون په اړه خپل اختلافات د خاموش ډیپلوماسۍ لپاره هوار کړي. کای ای ډی له مشال رادیو سره د ځانګړي مرکې په ترڅ کې ویل ضروری نه ده چې واشنگټن او کابل رسنۍ له خپل ټولو اختلافاتو خبر وساتي. د ویل هیلمن دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ امنیتی تړون لاسلیک شي. د افغانستان د سولې بهیر په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې شغلی کای ای ډی ویل د پاکستان کړوړو د تل مایوسه کړی دی.
زه د پاکستان له کردار ډیر مایوس یم. تر کلونو موږ ډیر سادهګان وو. هر وخت چې پاکستان اشاره ورکړې ده چې همکاري ته تیار دی، موږ منلې ده او باور مو ورباندې کړی دی. زه فکر کوم چې که موږ د افغانستان اور ونه واژه نو د پاکستان اور به لا شدید شي.
کای ای ډی پر نړیوالې ټولنې شدید انتقاد وکړ او ویل نړیوالې ټولنې تر کلونو د افغانستان په اړه په هیڅ برخه کې هیڅ ډول ستراتیژي نه درلوده. هغه امریکایي چې د روان کال په لومړیو کې طالبان ته د موادو رسولو د مرستې په تور محکوم شوی و د نیویارک یو محکمې په 15 کال باندې محکوم کړ. امریکایي څارنوال پریت بورارو پرون 55 کلن اودیت اوربک ته دغه سزا اعلان کړه. نوموړی د امریکا له یو تبع سره د 13 فبروري په میاشت کې په رومانیا کې نیول شوی و. څارنوالانو ویل چې دواړو تورونو په غانا، اوکراین او رومانیا کې د کتنو په ترڅ کې موافقه کړې و چې د طالبانو لپاره پر یوې باوري منبع وسلې وپلوري چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پر ضد ترې کار واخلي. څارنوالانو دغه راز ویل چې دوی غوښتل طالبان ته د څه باندې 25 میلیونه ډالر په ارزښت لزمکې نه هوا ته توغندي او نورې وسلې برابر کړي. د اوربک مدافع وکیل دغه حکم په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د روسیې دفاع وزارت غواړي یو شمېر افغانان د ماینونو د خنثی کولو لپاره وروزي. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو د چهارشنبه په ورځ په مسکو کې د سیولکوفسکي د ټکنالوژي پانتون مسلان توویل نن زموږ د ماینونو د خنثی کولو یو مرکز پرانیزو څو افغانستان له ماینونو پاک سي. د روسیې دفاع وزیر په وینا افغان زکونکي به په خپلو ژبو روزل کیږي. روسي رسنوی د خبره نه روشانه کړي چې څو تن افغانان به د ماینونو د خنثی کولو لپاره روزي. د تخار چارواکي ویل تاجکستان سره پولې ته نږدې 3 افغانان د مخدره موادو د قاچاق په تور وژل دي. د تخار د والي ویان سنت الله تیموري ازادي رډو ویل چې د 3 کسان تیر مازیګر کله چې غوښتل 11 کیلوګرام مخدره مواد تاجکستان ته انتقال کړي د پولیسو په ډزو وژل شول. د شغلي تیمور په خبره 3 وړه کسان افغانان وو او غوښتل د تخار له شقاله ولسوالۍ څخه تاجکستان ته واوړي. د هم څو سیمه ییزو نړیوال خبرونه. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی یو پریکړه لیک تصویب کړ چې د شکنجې او د پرله پسې دامونو په ګډون له بشري حقوقو څخه د جدي سرغړونو په خاطر پر ایران انتقاد کوي. پریکړه لیک د بشري حقوقو په برخه کې د ایران د نوي ولسمشر حسن روحاني دښمنو هرکلی کوي چې د شذو او قومي اقلیتونو په وړاندې د تبعیض د لمنځوړلو په برخه کې کړی دی. خو دغه پریکړه لیک د غرس پر ایران انتقاد کوي چې د دورې وهلو او د بدن د غړیو د غوڅولو په ګډون له غیر انساني سزاګانو کار اخلي او هم له 13 کال کموم ځوانان اعداموي. دغه پریکړه لیک ته د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی شپږ ته غړي مثبته، شپږ ډیرش منفي رای ورکړي او یو شپږ غړي هم رای ورنه کړي. په عمومي اسمبلی کې لړای خستو د مخه د ایران هیات ویل چې دغه پریکړه لیک د ایران د نننه د رښتینی وضعیت ښکارندوی نه کوي او هغه به د ګټي پر ځای تاوان پیښ کړي. د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان د سوریې د کیمیاوي وسلو د لمنځوړلو پلان په ډاګه کړ، خو خبرداری ورکړ چې په دې هیواد کې د درنې جګړې له کبله شاید د دوی هڅې له ځنډ سره مخامخ سي. دغه وسلې به لومړی د سوریې دننه په بیرلونو کې چې د کانتینرونو دننه به وي نږدې 3000 کیلومتره یوړل سي. د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د سازمان مشر احمد یوسمکو د چهارشنبه په ورځ ویل چې روسیه به زغروال ګاډي چمتو کړي څو دغه وسلې د سوریې لازقې بندر ته چې د مدیترانې پر غاړه دی انتقال سي. هلته به دا وسلې په ډنمارکي او نارویژي بیړۍ کې ځای پر ځای سي، د ایټالیا لوري ته به یوړل سي، بیا به تر ټولو خطرناکه وسلې یوې امریکایي لوی کښتۍ ته ولېږدول سي او په سمندر کې به له منځه یوړل سي. نورې وسلې به بیا په عادي ځایونو کې تخریب سي. د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د سازمان په وینا په سوریه کې شاوخوا 1300 تنه کیمیاوي وسلې شته چې د راتلونکي میلادي کال تر نیمایي به له منځه یوړل سي. د اوکراین صدر اعظم میکولا ازروف له اوکراین سره د روسیې 15 میلیارد ډالر پور او د ګازو په برخه کې موافقه تاریخي وبلله او ویل چې له دې سره به په اوکراین کې اقتصادي او مالي ثبات راسي. د اوکراین له ولسمشر ویکتور یانوکوویچ سره د سه‌شنبه په ورځ روسیې په مسکو کې دغه مرستو ژمنه وکړه. د اوکراین صدر اعظم ویل چې له دې مرستو پرته اوکراین له اجتماعي ګډوډۍ او دیوالیه کېدو سره مخامخ و. بل لور ته په مسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د اوکراین پر حکومت پر راغلیو فشارونو انتقاد وکړ او دا یې ښکاره فشارونه وبلل. لاوروف په دې ډول اروپا ته اشاره وکړه چې اوکراین د نږدې همکارۍ تړون ته هڅوي. تیره میاشت کله ولسمشر ویکتور یانوکوویچ له اروپا سره د همکارۍ سند لاسلیک نه کړ، په اوکراین کې مظاهره پیل شوې او اعتراض کوونکو د حکومت د استعفا غوښتنه وکړه. د اپوزیسیون ډلو په راتلونکو ورځو کې هم د حکومت پر ضد د پراخو مظاهرو خبر ورکړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د چهارشنبه په ورځ له جنوبي سودان خپل 140 ډیپلوماتان د سفارت کارکونکو او نور غړي وایستل. په دغه افریقایي هیواد کې شخړې روانې دي او بریتانیا هم ویلي دي چې د خپل سفارت یو شمېر کارکونکو به وباسي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون ویل چې داسې نښې تر سترګو کېږي چې په جنوبي سودان کې به شخړې خپرې سي. د یکشنبه له ورځې راپدې خوا د ولسمشر سلفا کیار د پوځیانو او د پخواني مرستیال ولسمشر ریک مچار د ملاتړي ځواکونو ترمنځ په جګړو کې نږدې 1500 تنه وژل سوي دي. په مرکز جوبا کې د ملګرو ملتونو دوه کمپونو ته 20000 کسان کډه سوي دي. سلفا کیار او ریک مچار دوه سیال قومونه دي او ملګرو ملتونو اندېښنه لري چې دغه دوه قومونو ترمنځ نښتې به په پراخو قومي شخړو واوړي. او وروستی خبر هم ده چې د مالدیویا د ولسمشر دفتر څرګندوي چې جمهور رئیس نیکولای تیموفتی به راتلونکي کال په فبروري میاشت کې د اولمپیک د ژمنۍ لوبو په پرانستلو کې برخه وانخلي. ټاکل شوی ده چې دا لوبې د روسیې په سوچي کې ترسره شي. دا اعلان پرون د ولسمشر ویان په کشینیف کې وکړ. د مالدیویا تر ولسمشر مخکې د فرانسې او جرمني ولسمشرانو اعلان کړی و چې د دغه لوبو پرانستلو ته نه ورځي. د جرمني د ولسمشر په اړه څېړونکي وایي چې د دې لپاره دی د ژمنۍ لوبو پرانستلو ته نه ورځي چې د ده په باور د روسیې حکومت د ملکي حقونو په برخه کې سختي کوي او له سیاسي اپوزیسیون سره نرم چلند نه کوي. سپینې ماڼۍ هم اعلان کړی دی چې د ولسمشر باراک اوباما کاري جدول هغه ته اجازه نه ورکوي چې دغه لوبو ته ورسي. د خبرونو پای
لقاسم سولمل نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه یې واورول. خبرونه د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته، هلته کولی شئ چې خبرونه په تفصیل سره وګورئ. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اوریج د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وای نړیوال باید له افغانستان سره په هغو برخو کې مرسته وکړي چې دا هیواد ورته اړتیا لري. نه په خپله خوښه په کندهار کې د یو شمېر ښوونځیو زده کوونکو شکایت کوي چې په سړو صنفونو کې زده کړې کوي.
د بوټو پروسه د توزیع پروسه روانه ده، مکمل د بوټو د بخاریو انشاءالله په ټولو مکاتب کې به موږ د بوټو بورته توزیع شي.
د بلخ ولایت اوسیدونکو بیا د سون موادو د بای ولل ورې دو شکایت کړي.
مو خو وادي دوکانداران یو په لګ غټ ته ناس یو تجاران چې دي دا نرخ کلا پورته جی کیو کلا کته راولي.
د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه کوو. د خبرونه په دوهمه نیمه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی په حقیقت څه دی پروګرام کې د کونړ لوالي سره د دې ولایت پر ستونزو غږیدلی یو.
القاعده به په منظم ډول باندې فکر نکوم کلته خو ما خلته پاکستانی طالبان شته د باز نورو خو په کم تعداد باندې. البته لګنی وازنه خبره د افسوس داده چې زمنګ طالبان او هغه قومنده یا زمنګ طالبان مشر د هغه په لاس کې ده.
د غرض باور چې د افغانستان پولیسو تر څیر د شمالي وزیرستان په قبایلی سیمه کې د پاکستاني امنیتي ځواکونو پر پوستې دی ځان مرګ بریټ په نتیجه کې نه هدیش سرتیرو ته مرګ جوړ لاوخته. روسیې له نړیوالو وغوښتل چې له افغانستان سره په بېلابېلو ډګرونو کې مرستې وکړي. په ورته وخت کې د دې هېواد د بهرنیو چارو وزیر وویل چې امریکا غواړي تر 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې 9 پوځي اډې ولري او ناتو هم یو شمېر پوځیان په دغه هېواد کې ساتي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر څرګنده کړه چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو دغه نوي حضور پر موضوع موسکو له نورو سره خبرې کوي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې د احمد شیبر په راپور کې
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د خپل هیواد مشرانو جرګې ته په ماسکو کې د چهارشنبه پر ورځ وویل چې نړیوال باید له افغانستان سره مرسته وکړي. سرګی لاوروف وویل موږ غواړو چې نړیواله ټولنه له افغانستان سره داسې مرسته وکړي چې د دې هیواد حاکمیت ته بشپړ درناوی وکړي او دا مرستې داسې نه وي چې په خپله خوښه وي، بلکې پکار دي چې د هغو ټولو ګواښونو مخه ورسره ونیول شي چې افغانستان ورسره مخامخ دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د ګډو ګټو او ډلې زمینت ته تړون غړي هیوادونه باید له ناتو سره همکاري وکړي څو په افغانستان کې د نشې موادو د قاچاق مخه ونیول شي. لاوروف بیا وویل چې د ازبکستان په څیر له یو شمېر هیوادونو سره چې د ګډو ګټو او ډلې زمینت ته تړون غړي نه دی، روسیې نشتی اړیکې لري او د هغه تړون لمخې چې له دې هیواد سره یې لري د هغه احتمالي ګواښونو مخه به ونیسي چې تر 2014 کال وروسته د افغانستان له لوري د هیواد ته متوجه دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په ماسکو کې د سنا غړیو ته دا خبر هم وکړه چې امریکا غواړي په افغانستان کې نه پوځي اډې ولري. لاوروف بیا وویل چې تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو نړیوالو ځواکونو مسأله ماسکو څېړي او دغه پوځیان به دوی ډلې وي، یوه به یې د ناټو وي چې افغان ځواکونه روزي او بله ډله به د امریکا وي چې د تروریزم ضد عملیات به هم ترسره کوي. خو د دې ځواکونو د پاتېدو مسله د کابل او واشنگتن امنیتی تړون ته ځنډیدلې ده چې تر دې دمنه د لاسلیک شوی. امریکا وایي چې امنیتی تړون په کار دی چې ژر تر ژره لاسلیک شي څو تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې د خپلو پاتې کېدونکو پوځیانو لپاره پروګرام جوړ کړي. او ولسمشر کرزی وایي چې په پسرلي کې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته به دا تړون لاسلیک شي. ناټو هم ویلي دي چې د واشنگتن په څیر یو امنیتی تړون ته اړتیا لري څو خپلې هڅې تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې منسجم کړي.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتایی که آمده ایم کل تنظیمای زور است کفی به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت نیوه کلو هم جنگ و جده دارن
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام؟
و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
د دې لپاره چې په افغانستان کې مداخله تون شید
مسلې توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش صداده شود.
ازادي په صفو کې در موج ازادي خبرونه تاوده او تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نتر پنځو بجو پوری له ازادي رادیو نه واورئ.
په دې پروګرام کې چې نن په دریو بجو پیلېږي او تر پنځو بجو دوام کوي د افغانستان د امنیتي وضعیت، د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال، د بهیر او دغه راز د افغان امنیتي ځواکونو د وړتیاو پر موضوعاتو خبرې کیږي. تاسو هم کولی شئ چې د پروګرام ته ټلیفون وکړئ، له میلمنو او چارواکو پوښتنه وکړئ او دغه راز خپل نظر هم د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو سربیره دغه راز کابل، هرات، کندهار، مزار شریف، خوست، ګردیز، جلال آباد، قلات، اسدآباد، پل علم، مهترلام، غزنی او لشکرګاه کې د ام په سلا شرح پنځه صفحه هم اوریدلی شي. او اوس به د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. جانقا الکوزي د څو لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستی دي.
ایشیا ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې د افغانستان او ایران اړیکې نوي عصر ته داخليږي تر سرلیک لاندې یو تحلیلي مضمون خپور کړی او په یو برخه کې راغلي د افغانستان او ایران اړیکې د 1990 کال انقلاب راهیسې راڅرخېدلې دي، خو پښتانه دلته ده چې له 2014 کال وروسته یعنی له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل به د دې دوو ګاونډیو هیوادونو په اړیکو څه ډول اغېز وکړي. ورځپاڼه لیکي په 2014 کال کې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل به د دې هیواد په ټولو ګاونډیانو اغېز وکړي. د امریکا متحده ایالاتو له افغانستان سره د ستراتیژیکي همکاري تړون لاسلیک کړی او له مخې به د 5 او 15 لسو زرو ترمنځ عسکر په دې هیواد کې پاتې شي. د دې عسکرو دنده به د افغان امنیتي ځواکونو روزنه وي او په جګړو کې به برخه نه اخلي. ورسپونه زیاتوي جمهور رئیس کرزی له امریکا سره د امنیتی تړون په اړه مشورتي لویه جرګه جوړه کړه، خو د لاسلیک لپاره د هغوی پریکړه ونه منله او دا کار یې د جمهوري ریاست له انتخاباتو وروسته وخت پرېښوده. ایشیا ټایمز رسپانه لیکي کچيري امریکایي اسکر له 2014 کال وروسته په افغانستان کې پاتې شي، ایران به په خاص ډول د هغوی حضور ځان ته امنیتي ګواښ وبولي. رسپانه لیکي د ایران جمهور رئیس حسن روحاني په سپتمبر میاشت کې ویلي وو، موږ په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور د سیمې امنیت او سولې ته ګواښ بولو. ایران د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي تړون په اوږدې موده کې د افغانستان په ګټه نه بولي. ایشیا ټایمز وړاندې لیکي ایران او افغانستان په خپلو کې پیچلي اړیکې لري. ایران په 2001 کال کې د طالبانو د رژیم په لر کېدو کې مرسته کړې وه او د شمالي ټلوالې ملاتړ کاوه. ایران په عین حال کې له افغانستان سره ستر مرسته کوونکی هیواد او د سوداګرۍ شریک دی. د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ شاوخوا 2 میلیارد ډالرو ته رسیدلې او د زیاتېدو په حال کې دي. د 2013 کال د جولای تر میاشتې پورې شاوخوا 1500 ایراني کمپنیو په افغانستان کې فعالیت کاوه. ایشیا ټایمز د تحلیل په برخه کې لیکي د امریکا متحده ایالات او ایران په افغانستان کې ځینې ګډ هدفونه هم لري. دواړه هیوادونه نه غواړي چې افغانستان یو ځل بیا کورنۍ جګړې کې ښکیل شي. تهران او واشنگټن نه غواړي چې طالبان په افغانستان کې یو ځل بیا واکته ورسیږي او د ستر سیاسي قوت په توګه راڅرګند شي. دواړه هیوادونه هڅه کوي چې نړیوالو مارکیټونو ته په افغانستان کې د تولید شوو نشه یي موادو مخه ونیسي. تهران او واشنگټن دواړه په افغانستان کې د سیاسي او اقتصادي ثبات ملاتړ کوي. فارن پالیسی خبرونه پر واستګنه کې افغانان روخانه راتونکو ویني تر سرلیک لاندې یو مضمون خبر کړي او په برخه کې لیکي 2014 کال به د افغانانو لپاره ډیر مهم کال وي او د چړونکو په وینا په دې هیواد کې درې ستر انتقالات تر سره کیږي. یو امنیتي انتقال دی چې دا محل تر اجرا لاندې دی. د 2014 کال په پای کې به ټول امریکایي او ناتو جنگي عسكر له دې هیواد ووزي او ټول مسولیتونه به د افغان امنیتي ځواکونو په اوږو وي. د 2014 کال اپریل میاشت کې سیاسي انتقال یعنی د جمهور ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات په مخ کې دي. فارن پالیسی زیاتوي دغه راز اقتصادي انتقال یا تحول هم را روان دی او کله چې د بهرانیانو مرستې کمی شي افغانان به تر ډیره حده په خپل ځان د بسیا اقتصاد لپاره هلې ځلې وکړي. فارن پالیسی خبرونه د تحلیل په پای کې لیکي دا چې افغانستان نن سبا له زیاتو ستونزو او ازمیښتونو سره مخامخ دی، زیات شمېر افغانان باور لري چې هیواد یې پر سم لوري پر مخ روان دی. دوی په هیواد کې د آبادۍ یا بیا رغونې، تعلیم او تربیې یادونه کوي. خبرونه په افغانستان کې د امریکا د پخواني سفیر کارل آیکنبری خبره راخسته چې وایي دی د افغانستان د ښې راتلونکي لپاره د افغانانو په ارادې باور لري او دا ځکه چې د افغانستان معاصر تاریخ له تیارو ډک دی. په دې توګه نن ورځ افغانان په رښتینی ډول د پرمختګ اراده لري او راتلونکي ته زیات هیله مند دي.
د افغانستان پولیس ته سیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د پاکستاني امنیتي ځواکونو پر یوې پوستې د یو ځانمرګ برید په نتیجه کې د چارواکو په وینا څلور عسکر وژل شوي او 15 نور ټپیان دي چې ډیرو ټپیانو حالت هم د اندېښنې وړ بلل شوی. په اړه نور تفصیل له پېښور د ازادي راډیو د خبریال زبیح الله شفق رپورټ کې.
د افغانستان پولیس سیرمه د قبایلي سیمې شمالي وزیرستان په میرل کې امنیتي مسولین وای چې د پنځشنبه په شپه دغه سیمې پر کجوري امنیتي پوسټ د ځانمرګي برید په نتیجه کې نه درش پاکستانی سرتیرو د مرګ ژوبلا وخته. د سیمې د امنیتي مسولینو په وینا ځانمرګي بریدګر له باروتو ډک موټر د امنیتي ځواکونو له قلا سره وجنګاو چې په ترس کې سلور سرتیری مړه او 15 ټپیان شول چې د ډیرو حالت د اندېښنې وړ دی. مسولین همدار ازوای ټپیان د بنو او کوهاټ نظامی رښتونونو ته لیکدولی او په سیمه کې تلاشی عملیات پیل کړی دي. د دوی په وینا په ټپیانو کې د 15 تنو حالت نازک دی. د شمالي وزیرستان یوې باخبرې ځای سرچینې د هویت پټ پاتې کېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل پر پاکستانی سرتیرو د برید په داسې وخت کې شوی دی چې په دغه سیمه کې له تیر دوه ورځو راهیسې ګرز بندیز لګېدلې او خلکو ته د تګ راتګ اجازه نشته. د 14 غږ دومره زورور و چې تر ډېر لرې سیمو پورې واورېدل شو. تر برید وروسته تر ډیره پورې د وړو ډزو غږونه هم اورېدل کېدل. په شمالي وزیرستان کې پر پاکستانی امنیتي ځواکونو دا برید په داسې وخت کې شوی چې د دوشنبه په ورځ د دغه هیواد په پلازمېنه اسلام آباد کې د صدر اعظم نواز شریف په مشرۍ د دغه هیواد د ملي امنیت کمیټې پریکړه کړې وه چې له پاکستانی وسلوالو طالبانو سره به د سولې خبرو اترو ته لومړیتوب ورکوي او د دوی پر خلاف پوځي عملیات د وروستي انتخاب په توګه ساتلی وو. خو د پاکستانی طالبانو وایان شاهد الله شاهد د دوشنبه په ورځ د پاکستان حکومت تر اعلان وروسته د دغه هیواد رسنیو ته ویلي وو چې له حکومت سره به خبرو اترو ته کینني او په خبرې پاکستانی پوځ زموږ پر خلاف د عملیاتو چمتووالی کوي. دوی د پښوق عملیات وکړي، موږ هم جګړې ته چمتو یو. پاکستانی طالبانو د دغه هیواد له حکومت سره هغه مهال له خبرو انکار وکړ چې تر روان کال د نومبر په لومړۍ نیټه په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په برید کې د دوی پخوانی مشر حکیم الله مسعود په داسې وخت کې وژل شو چې دوی د پاکستان له حکومت سره د خبرو اترو د پیل لپاره غونډه را بللې وه. د پاکستانی طالبانو نوی مشر ملا فضل الله تر مشر کې دوه وروسته له پاکستانی حکومت سره خبرو اترو انکار وکړ او د خپل پخوانی مشر د بدل اخیستو اعلان وکړ. د یادونې وړ ده چې د شمالي وزیرستان د ځانمرګي برید مسؤلیت د انصار المجاهدین په نامه ډلې منلې.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
راپور موږ درکو او قضاوت هم تاسو کوئ. ازادي راډیو اوري. د کندهار ولایت په ځینو ولسوالیو کې د یو شمېر ښوونځیو له ودانیو د امنیتي پوستو په توګه کار اخیستل کېږي، خو د پوهنې ریاست وایي چې اوس د لرې کولو لپاره هڅې پیل کړې. په کندهار کې زده کوونکي نورې ستونزې هم لري. د ازادي راډیو خبریال محمد صادق رښتینی د کندهار د پوهنې ریاست له تدریسي مرستیال محمد ایواز نظري سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې په کومو سیمو کې له ښوونځیو د امنیتي پوستو په توګه کار اخیستل کېږي. ښاغلي نظري په ځواب کې وویل،
موږ په کندهار کې دغه شونځي درلودلې وې. په پنجوایي ولسوالۍ کې موږ شونځي درلودل، تلوکان په سیمه کې د ژړې په ولسوالۍ کې موږ درلودل. البته چې هغه راته تخلیه شو د ژړې د ولسوال صاحب د امنیت کمانډان څخه په مننه، او په ارغنداب ولسوالۍ کې هم داسې یو شونځي و چې هغه پراغم هم کار وکړي. فقط ډېر لږ شمېر و چې تر درو پورې څلورو پورې رسېدلې دا شونځي. ولسوالۍ ولسوالانو بیا په دې کې زموږ سره کومک کړی. د پنجوایي د ولسوال صاحب سره موږ هم خبرې پر روانې.
د تعلیمي کال پیل څخه څو میاشتې تېرې شوې دي، خو لا هم په ځینو ښوونځیو کې زده کوونکي شکایت کوي چې دوی ځینې مضامین نه لري.
نصاب د کتابو په رابطه په نورو سیمپونو کې موږ هیڅ کوم مشکل نه لرو. یوازې د ابتدایه دوره په اول دوم دریم ټولګیو کې یو شمېر ستونزې او مشکلات موجود دي. ستاره سره چې د پوهنې وزارت سره مو شریک کړي دي، هغه وعده راته راکړی ده چې دا مشکلات په ډېر ژر راته حل کړي د نصاب کتابونه. خو موږ بیا هم شاګردان به کتاب نه دي پرېښي. څه چې امکانات چې مو درلودل د موجوده و د هغه امکانات چې زموږ په لاس کې و، دا اوس مو کار واخیستی. موږ سره د پخواني نصاب کتابونه و، هغه مو ټول توضیح کړي دي په ښوونځیو کې، او تر یو حده پورې مو ګټه ځینې اخیستې ده. خو بیا هم په دې که ستونزه ستا د مو د وزارت د مقامات سره شریکه کړي، دا غو وعده راته راکړي چې په ډیر لږ وخت کې به دا ستونزه ته د فایټک کې شو او کتابونه به ان شاء الله راورسي. زموږ ټیم دلته آماده دي چې ډیر ژر خپل مکاتب ته توزیع او پر وخت یې هغه ته ورسي.
د ژمې پر رسیدو سره په کندهار کې هوا یې خسه ویل. زده کوونکي وایي چې تر اوسه هم د سونګ مواد او بخاري نه دي ورته رسیدلي.
د بخاري او د سونګ مواد په اړوند دا داسې موضوع ده چې هر کال په دې کې څه مشکلات او ستونزې. په دې کال کې د جلاتما وزیر صاحب څخه په مننه او دغه د پیرزوین څخه مننه چې موږ ته د دې لپاره خاص ځانګړې بودیجه راکړله، راته را انتقال به سي هغه بودیجه. خو موږ ته یې امر وکړي چې تاسو قرارداد وکړي. قرارداد زموږ د اداري بخش د کارمندانو د خاصې قراردادي مسایل ټول پای ته ورسېدل. بوټي مکاتبو ته تقریبا تر نن پورې زموږ د ښار تر اویا واتیا مکتب پورې بوټو ورته رسېدلې دي. د بوټو پروسه د توزیع پروسه روانه ده، مکمل د بوټو د بخاریو ان شاء الله په ټولو مکاتبو کې به موږ د بوټو ورته توزیع سي. او د دې نه هیڅ به شوش کال هیڅ ستونزه ونه لرو، او شوش کال په کافي اندازه ولسوالۍ ته د بوټو امکانات هم برابر کړي دي. ولسوالۍ کې رسو
د ورستۍ پښتنې په توګه په ځینو ښوونځیو کې زده کوونکي وایي چې لیاقت په پام کې نه نیول کېږي، او ښوونکي د پیسو او نورو امتیازاتو په مقابل کې زده کوونکو ته نمرې ورکوي. د دوی دغه شکایت څونه پر ځای دي؟
روزانه موږ دلته د معرف ټول ټیم، خاصتاً د تدریسي برخې ټیم، همیشه دغه مشکلات او ستونزو د اورېدلو او حلولو دپاره موظف دي. روزانه موږ دغه مشکلات سره الحمدلله په تېر تعلیمي کال کې ډېر په نادر توګه مخامخ شوي. یعنی ډېر کم په ټول په سالانه امتحانو کې، بېزنه مثال په توګه تاسو په ټول امتحانو کې یو یا دوه داسې کسان پیدا شو شاوخوا داسې دا درلوده داسې شاګردان پیدا شول چې هغه زموږ د مکمل موضوع موږ څېړلې ده. که چیرې ښوونکي رښتیا دغه څه کړي وه، هغه د اصولو مطابق مو هغه ښوونکي ته خپل هدایت وکړي.
د کندهار د پوهنې د ریاست له تدریسي مرستیال محمد ایواز نظري سره مرکه وه. تخراز په افغانستان کې ډیر ماشومان هم له زده کړو بې برخې دي. دوی هم د زده کړې غوښتنه کوي. د څو ترنو ماشومانو نظرونه به واورو.
ستاسو له پیغامونو نه
الوار صدیقی خبرې کوم. د پکتیا ولایت د اریوب زای ولسوالۍ نه تاسو ته دا پیغام سپتوم. پوهنې وزیر نه مو غوښتنه ده چې د پکتیا ولایت په اکثره ولسوالیو کې خصوصا دریوب ځای ولسوالۍ چې ډېره پر نفوسه ولسوالۍ ده لیسې شته خو د لیسو داسې موقعیتونه دي چې ډېر کلي باندې هغې ته شاګردان رسیدګي نه شي کولی. هغه ماشومان چې ډېر کوچني دي مودې پخانې وزیر نه دا غوښتنه ده او دا هیله ونه کوو او د پکتیا ولایت ادارې نه مو دا غوښتنه ده، وکیلانو صاحبانو نه مو دا غوښتنه ده چې موږ ته ابتدایي متوسطې جوړې شي.
ستاسو له پیغامونو نه
لکه د پټ څه خبرې کوم ته محبت خود چا زړه جوړیږي د نفرتونه نه جوړیږي چې د قلم کتاب نه لیرې اوسه د هغه خلکو نه به څه جوړیږي. موږ د جناب رئیس جمهور څخه ډېر شکریا ادا کوو چې موږ ته یې د تعلیم زمینه برابره کړې ده. بیا مننه.
اسدی رادیو اوري او اوس هم بلخ ته زو. د بلخ اوسیدونکو شکایت کوي چې د ژمي له را رسیدو سره سم د سون موادو بیه په سلو کې ډیر لوړې شوې دي. دوی وایي سوداګر په خپل خوخه د سون موادو بیه ټاکي او چارواکي پر هیڅ کنټرول نه لري. د بلخ ولایت اوسیدونکو د شکایتونو په اړه له مزار شریف د ازادي رادیو خبريال مجيب الرحمن حبيب زئی راپور لري.
هر کال د ژمي په اړه نږدې کېدلو سره په شمالي ولایتونو کې بل خصوص بلخ کې د سون توک او بلن ګاز به نسبت نور وختونو ته جګیږي. له دې سره چې د ژمي موسم ته د ګوتو په شمیر ورځې پاتې دي، خو بیا هم په بلخ ولایت کې د دې ولایت اوسیدونکو شکایت لري چې د سون توک او بل خصوص او بلن ګاز او ډبرو سکارو به پورته شوي دي. د بلخ ولایت اوسیدونکو وایي چې یوازې د یوې اونۍ پترس کې د بلن ګاز قیمت کې ډېر سره نه زیاتوالی راغلی دی او کوم ګاز چې دوی یو اونۍ مخکې 15 افغانۍ رانیوه اوس یې بیه 15 افغانۍ ته رسیدلې ده. د بلخ ولایت وطن اوسیدونکو یې په اړه وویل
ګاز لوړېدل بس ولا ډېر په ګران شوي دي. نن سبا په غوړي موسم کې به خو لږ ټیټو نو چې کله پورته شوي دي تر 50 روپو تر 50 روپو پورې موږ رانی سنو.
دا چې ولې د ژمي پر اتلو سره دکانداران د اوبلن ګاز به دوه برابره زیاتوي یا سوال مې د ګاز لایو پلورونکو وکړ. نوموړي یې پړه وویل چې د ګاز د نرخ پورته وړل یا راټیټول د رالیږدونکو شرکتونو پورې اړه لري او سوداګر چې په خوا یې یو بالون ګاز په 800 تر 850 ډالرو پورې پر مخ خرڅوه اوس یې به یې تر 1300 ډالرو هم جګی شوی دی. او بل عمده دلیل یې د افغانۍ په مقابل کې د ډالر ارزښت جګوالی په ګوته کړ.
داسې ضروره چې په خوا یو څه وخت نرخونه ټیټول موږ ټیټ رانیول نو په 300 کوم رانیو 500 کوم خرڅول. بیا ورو دا نرخ پورته لاړه. دا ټول په موږ په زموږ خو یو عادي دوکانداران یو موږ خپل ځان د خپل ناشې وزکه موږ په لږ ګټه ته ناست یو لږ ګټه موږ ډېر څه دي خو دا نور تجاران چې دي دا دا دغه نرخ کله پورته دي کې کله کته راولي موږ دې کې پلان نشته نو موږ څه وایو.
د بلخ ولایت اوسیدونکو شکایت لري چې مسؤول ارګانونه په سوداګرو او وارداتي شرکتونو څار او کنټرول نه لري.
دولت او خروالي هیڅ کومه خاص توجه او نګرځي او ګوري نه چې کوم دکاندار په کومه باندې بیا باندې چې زړه یې په بیا باندې خپل مال نه خرڅوي او که ډالر کته سی هغه کور ته سي دی ته کوم پر نشته او غریبان ته ډېره مشکل تمامېږي.
هڅه مو وکړه چې په بازار کې د ګاز بیې زیاتوالی او په وارداتي شرکتونو د نه څار او کنټرول پر مسله د بلخ ولایت د ښاروالۍ نظر هم له ځان سره ولرو خو لا پرله پسې هڅو سره د نظر په اخیستو بریالي نه شوو. د یادونې ده چې هر کال د ژمي موسم پر نږدې کېدلو سره په اکثره شمالي ولایتونو کې د سون توکو بیې زیاتېږي. د خلکو په خبره چې دا لوړې شوې بیې د اوږدې مودې لپاره د دولتي ادارو د نه کنټرول په صورت کې تر راتلونکي کاله پورې په خپل حالت کې پاتې او یا هم لا زیاتېږي. مجیب رحمان حبیب زای، مزار شریف.
یوازې بلخ او د افغانستان نور شمالي ولایتونه نه دي چې خلک د سون موادو د بیو له لوړېدو شکایت کوي. د افغانستان په ځینو نورو اکثر ولایتونو کې هم خلکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې له دې ستونزې سر ټکاو. د فراه ولایت اوسیدونکو څو ورځې مخکې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د سون موادو په دې ولایت کې د سون موادو بیې په دې ولایت کې ډېرې لوړې شوې او یو علت هم دا دی چې اکثره تیل په غیر قانوني توګه پاکستان ته انتقالیږي. د خبرونې دوهمې نیمایي ته رسیدلی و. له مخکنۍ وعدې سره سم دا برخه مو دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی؟ د حقیقت څه دی په پروګرام کې هم د کونړ والي سره د دې ولایت پر امنیتي او دغه راز نورو ستونزو غږېدلی و. خو
په افغانستان کې لسنیمې بجې کېدونکې دي. قسیم سول عمل ته به وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د افغانستان لپاره د ملګر ملتونو پخوانی استازی کایا جی وای افغانستان او امریکا باید د امنیتي تړون په اړه خپل اختلافات د خاموش ډیپلوماسۍ له لارې هوارې کړي. کایا جی له مشال رادیو سره د ځانګړي مرکې په ترڅ کې وویل ضروري نه ده چې واشنگتن او کابل رسنۍ له خپلو ټولو اختلافاتو خبر وساتي. هغه امریکایي چې د روان کال په لومړیو کې طالبان ته د موادو رسولو د مرستې په تور محکوم شوی و د نیویارک یوې محکمې په 15 کاله بند محکوم کړ. د روسیې دفاع وزارت غواړي یو شمېر افغانان د ماینونو د خونسا کولو لپاره وروزي. د تخار چارواکي وایي له تاجکستان سره پولې ته نږدې 3 افغانان د مخدره موادو د قاچاق په تور وژلي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی یو پریکړه لیک تصویب کړ چې د شکنجې او د پرله پسې اعدامونو په ګډون له بشري حقونو څخه د جدي سرغړونو په خاطر پر ایران انتقاد کوي. د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان د سوریې د کیمیاوي وسلو د لمنځوړلو پلان په ډاګه کړ، خو خبرداري ورکړ چې په دې هیواد کې د درنې جګړې له کبله شاید د دوی حاصل له ځنډ سره مخامخ سي. د اوکراین صدر اعظم له دې هیواد سره د روسیې 15 میلیارد ډالر پور او د ګاز په برخه کې موافقه تاریخي وبلله او ویل چې له دې سره به په اوکراین کې اقتصادي او مالی ثبات راسي. او د امریکا متحده ایالاتونو د چهارشنبه پر ورځ له جنوبي سودان خپل 160 ډیپلوماټان د سفارت کارکونکو او نور غړي ویستل. په دې افریقایي هیواد کې شخړې روانې دي او بریتانیا هم ویل دي چې د خپل سفارت شمیر کارکونکو به وباسي.
د انصاف پلټه کې
یوې چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورځ تیرې شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي حاضرې و وګړې کوې حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پکې ورکړي.
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې د خبرونه کې اوري چې کابل کې د وی موټر شوی خاوند د ملي بس د تصدی د پخوانی رئیس په خبرو څنګه غولېږي. د کابل په پوله محمود خان کې دغه موټر شوی خاوند وحید الله وایي چې شاوخوا څلور کاله مخکې د ملي بس د رئیس حاجی غلام حضرت په امر خپل موټر شوی تړلې و. دی وایي چې حاجی غلام حضرت ورسره ژمنه کړې وه چې د ده پیسې به د دغه موټر شوی له پخوانی خاوند او د وحید الله له شریک څخه اخلي.
ایمانو وحید الله دا مشکل خوم دا غده ما دا امرخیل سره یو موټر شوی جوړ کړی و. عالم امرخیل دلته یو پام دی ملي بس نه دا یو ځای نه ولې دا بل محمد خان صاحب کې بیا غ سره ما شراکت جوړ کده سي یو څه ټیم وته پاندغه کې زتی دا امرخیل او تویل چې موټر شوی دی ما ته پری دا او ته ځ خپل کار کو شراکت ما ته نه جوړی مې مل دا سید حساب مو کې پیسې مې نقد مر کړی هغه مر کړی نه هله کړو پیسې ولې نقد او ټول تقریبا یو رم سلور در ډالر ور کړی نور اند سي زیاتو کام دغه مې ور کړی دي او هغه مې اند سي دغه پیسې باندې نو بیا نه هله کړو پیسې سند ما ته راکو سند هغه وخت را کړی نو وای دا در کوم و مې سې کاته مې سې زو ضرورت مې مرتل سي موټر شوی را کیا پیسې را کد څنګه چالو کوم پیسې د خلکو را سره دي هغه به راتویل خدای چالو کسي موټر شوی به سره یې چې کله ما پیسې درکله ته به ما ته د موټر شوی اوس پاره سند را کراته نو دې کې دوه مې سې درې مې سو ته اجي زمان لغمانای د هغه راغی هغه د پم کونو د
قماندان اجي زمان
او قماندان در دغه مخ کې د پم تاثیرات له مورتل جدا غسی جریان د سیده سینې سی به زه مشکل می د و ظالم را ګیر کوم وانه تعلیم سرکار مل را تخپل موټر شوی دي نو دوه مې سې درې مې سو ته لنه ماته موټر شوی پری د دا واغ د دی خلارڅه منډې را منډې لانجې هم ډېرې زیاتې سولې بیا اخر خبره دې ته ورسېده چې رئیس د ملي باز وغوښتم حاجي غلام حضرت
د ملي باز پخواني رئیس
و پخوانی رئیس دې وغوښتم ځه لانجه مه کوه دا خبره داسې ده چې هغه که موټر شوی پرې ده چې بندې کې نفر را ولېږم پرې نه ښودم مې ځل ته وغوښتم ما زه خو به یې بندوم خو د ما دا نه هله کړو پې چې سوځې دا به څه رقم وایي دي زما ورځه یم زه یې درته له عالمه باسم یا زه یې در کوم مطلب ته د دې نه خلاص یې خو د موټر شوی کې لانجه مه کوه هغه ما ورته ویل چې داسې دا خبره د دې نه خوښه خبره نه ځې ما
کوم سند یا خط
نه نه سند را نه کوم
نو ول تاسو یو سند یا خط
سند وکنه ته نو کومه تل وعده به موږ ته مشکل جوړیږي دا خو ځان ته هغه نه جوړوم خو ته مشکل زه حل کوم خپو وضعیت خپ غیرت ویل هاینده بچی خطاب را تکو نو به په دې وخت کې دا خبره پات سول نو یی تقریبا یو نیم کال ار اورز زبل لوګر نه راتلم دیتا سهار نه به تر غرمی پورې ناس ډیر خلک د غلط راته
د لوګر د کوم زی
د مداغې د ولسوالي د سپیسنګ د
کې دلته چیرته ژوند کې
دلته نه کومه لوګر کې
نو څنګه د پمپ سټیشن څنګه دی عالم سره شریک شوی
دلته خو د عالم د جای جوړ کړي او به زور سره مال دا ټول سامان ما راوړل په خور جوړ کړي
دغه پیسو نه سند لري خط لري د عالم نه
و خط سره سره د نه لکه غونه و خط سره
او
هغه خط سره سره نو دا غلام حضرت راتویل چې ته چلو کته دا هغه پرې د بیا ما دې په خوخه ما چې دا خاصه مشکل حل کیږي خپل وطن دا سره دې می پرې خو ما زه صحیح ده یو نیم کال و زور ولما با لغه دا هغه ترې دې ملي باس لاړه هغه ته فين غار وټل رئیس به دې ترتویل دا سره قم قانون ده کړه قانون تنا په ما یې خو ما ته وای چې تنا په تا باندې دا غو امام ټ شوی خلاصه کړی دا شایم دې ما
سامان دا پمپ سټیشن دولتي ده که غیر دولتي
ملي باس مربوط ده خو وس عالم لاس کول پر قرارداد نه ولای نو بیا ما ته ویل چې دا زده مشکل حل کوو متراسه او فين غار وټل ته ورتلم کله بیا او کله بل سرند ولی نه خط راوړو یو وزیر د ترانسپورت هغه ختم را سره دلته هغه تلاړم اریزه راتولې کله هغه نه امر ور ور تر مې ورونه دا خونه د سیو دا بل راتولې خو مقصد زورول مې تر دانه نه حقیقت نه در سره کړای چې دا نه نو کی په یو سات کې دا مشکل دی حل کی
مونږ د وحید الله د غستونځ په اړه د ملي بس ته تصدی لپخوانی رئیس حاجی غلام حضرت سره د ټلیفون لاره خبرې وکړې یو څوک چې وای دلا نومیږي څلور کاله مخکې د عمر خیلو په پمپ کې یو موټر شوی جوړ کړی و دوی وای ستاسو امر منلې او هغه بند کړی ده
تقریبا اضافه ځکه نیم سال مې شاو پاله نیم کال نزیات مده کیږي چې له ملي بس نه زه تبدیل سویم او اوس مهال د کابل د سپینزر هوټل رئیس يم له یو نیم کال نزیات مده کیږي چې زه له ملي بس نه تبدیل سویم
خدا موضوع چې تاسو ویلی تاسو به دوی ته پیسې ورکوي او تاسو په امر ټانک تړل شوی دا څنګه ده
د ملي بس اداره ستا هلته څلور کسه هغه وخت و چې څلورم کس اوس هم موجود دی هلته ستا تاسو کولی سئ چې د سابقې په ملاحظه سره موضوع له هغوی وپوښتئ او تر یو نیم کال وروسته دومره زما په ذهن کې نه پاته کیږي چې جریان څنګه و او لطف وکړئ تاسو دا موضوع له مسؤولو کسانو سره مطرح کړئ
السلام علیکم
یو ځل تاسو د دوی غږ
واورئ
تاسو واوریدل چې غلام حضرت زموږ ټلیفون قطع کړ تاسو خپل قضاوت وکړئ اوس مو د ملي بس د حفظ و مراقبت له مدیر سید شریف سره مرکه کړي تر څو ګورو چې د وحید الله د ستونزې د اوارولو لپاره څه کولای شي موږ د دې ستونزې په اړه چې والد د ملي بس د پخواني رئیس لخوا د دغه موټر شوی د تړلو امر شوی و او والی بیا بل چاته ورکړل شو پوښتنه کړي
ولا
زل دی خبر سم خبر نه مخ منتها موږ د هغې د تړلو هدایت ورکړی وو
خو وحید الله وای چې تاسو ترې خبرې هر ورځ
لمی جمع آمد درنه زم دیدم د جدیان
شاسته هر ورځ دلته راتلو کتلو می
السلام علیکم ما چی داس ک چند پیرا بر
تو عمل ز څو ورې تاسو تراغلم تاسو را باندې بند کړ د ملي بس ل رئیس روي چې ماته ویل پیسې درکوم تر اوسه پورې زه هرې خواته زم خو تاسو را باندې موټر شوی بند کړ حج زمان تم ورکړه هغه کرایه ورکړه اوس میاشت کې دیش زره کرا اخلي د څو ورځې کېږي چې عالم بیر تر اغلای پیسې مال غولي زای ما جوړ کړی خو هغه ته مو ورکړ
خلاص تاسو پیسې مصرف از ما شوه جای ما جوړ کړم او سند هم درم او بر ازو مردم اعلان شوه او مردم
اوس نو تاسو مو در نه کړ د مقررات خلاف دی جوړ کړی و مو در باندې و تړله
خو اخای سر به ازو چې تو کړ
په هغه څنګه
ازو مال بسل
د هغوی هم اوس تړلې
الان د مونږه کار میګرس پیش
نه د تړلې اوس هم تری کار اخلي
نه تړلې د دروغ وایي لچا یې اخیسته هغه یې مامله کوون کې ده په ما یې څه
خدای وایي چې تاسو هم د دې موټر شوی د تړلو امر ورکړی و
دا دروغ وایي یو جلکار دی دوه وخت چې هغه ځای ونیسي موږ پرې وتړلو پرې مو نه خوړ
خدا وس وایي چې
فعالیت خو عالم فعلان هم د مونږ فعالیت سین مردم کته م بره
فعالیت خو اوس هم لري دا خلک دی مونږ سره ولار شي فعال دی
اوس هغه هم تړلې فعالیت نه لري اوس څو کوچ ته ته مو درنه کړه
نه پیسې مې مې ته
مو پیسې خو مو اوس وزولې تاسو په وسیله اوس وزیدې نه پیسې را کوي نه موټر شوی خیر زته وکړم
کوم ارزه دې مونږ ته راوړی
ورقی هر دین یو ورقا پر است
دل تا ورقی رکی دی هر اورز ما او تا نری دل هر اورز
ور چه میخوای
او سغوره یا پیسې موټر شوی
یا پیسې یا موټر شوی
یا خاطه کلال بروس
هر چا چې در سره فیصله کړي هلته ولاړ شه
مدیر صاحب تاسو ته هم دا خبره راګرځي
ما ته نه راګرځي ما سره معامله نه ده کړې
خو د ملي باس پخواني رئیس ژمنه کړې چې پیسې ورکوي موټر شوي تړلې واقعه هغه سوا نو باید بل چاته هم نه ورکړ شوی
زه له دې خبرې خبر نه یم همدا چې تړلې مې هاخوا نه یم تللی
د ملي باس د حفظ مراقبت د مدیر په توګه دوی ته څه سپارښتنه کوي
شا چې ورسره ژمنه کړې همغې ته دې ولاړ شي
یعنې تاسو پورې اړه نه لري
برقي مبره
نه هېڅ په ما پورې اړه نه لري چیرې لاړ شم
ما ته ریاست راغلی خو ما سره هېڅ کاري معامله نه لري روزانه د دفتر تومې بدوم کته رئیس ملي باس میشي
هر ورځ به ستا دفتر کې د ملي باس سره رئیس سره کېناستم تا به همدا خبره کوله چې کار دې کېږي نن سبا کېږي حوصله وکړه
حوصله کو
می تو موټر شیر سره ما باندې کدی
ما
کلم ما تاسو رئیس خبره نه کړی هم دا تا ما باندې موټر شوی بند کړ
ما بند کړی
کول دې بند کړه
بند میکړه د ریاست هدایت وو
سر رقم سند او اسناد لري
مخکې دې چې بنده و همغه سم بند کړه
له هغه وروسته دې بند کړه چې ما سره مو وعده وکړه چې پیسې دې درکو
زه هیڅ تا نه پیژنم بازی ما تر رقم ما نه بره بند کړه
ګوره موږ غواړو چې د دې مشکل ته د حل لار پیدا کړو
د ټلیفون له لارې نه حلیږي
نو تاسو لارښوونه وکړئ چې دوی څه وکړي
موږ پرې بند کړه رخصت مو کړ
نو ولې مو بل چاته ورکړه
د زموږ جایداد کې جوړه کړې وه موږ پرې بند کړه
ولې مو بل چاته بیا ورکړه
زمان کدا نمیالی نمیالی فعالیت اسما برد میا مهمون جا برد نشان میتا
حاجی زمان تا
ولی دروغ وای خپل موتر پا که وینزلو تالی دلی دا سو کالو مخ که داول ما سره کوی ما تا ایت سه نه هماغ وقت را غلی او نووس
این مخجل کرد ایت نام را از ما امرم نگرفتاد
دا هیچ کل ما تا ندر غلی لما ای امر هم نده اخیسته امیرم میگم که رئیس بر ما گفت اک ما باز از او اجازه
هم دا وایم رئیس ای بایل ما اجازه ور کری ما تا اویل چه زدی پیسی در کوم جنجال ما کوا
دوسیر تو آمدی دو جبان کدی جور کشی و بعد از او که
خیر نو ما سر دعوه کوی ما اجازه ور کرا
طالبان کو بعد مرولا کدی بعد از او
مدیر صاحب دا څه وکړي اصولی لار کومه ده
پیش غلام احمد رتخان برا بعدش میکنه
د ملی بس په خانی رئیس غلام حضرت دی ولار شي
څو زل تله
البته او یا میهمان راشه باشه
یا دای به وخت زیاده چې هغه به میلمانه درلودل نو په سم وخت کې دلار شي هغه مشکل حلوي
تاسو هم کولای شئ د دې پروګرام له لارې خپل ستونزې له موږ سره شریک کړئ زموږ د ټلیفون شمیره ده 0822002222
حقیقت څه دی له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم د دې اونۍ د حقیقت صدې پرګرام ته مو یو ځل بیا زه اسد الله لودین هرکلای کوم په دې پرګرام کې د کونړ والی شجاع الملک جلالا زموږ میلمه دی له خاغلی جلالا سره په دې پرګرام کې په کونړ کې د امنیتی وضعیت د قیمتي ډبرو او ځنګلونو په قاچاق او ځین نور اړوند مسایلو خبري وکړو والی صاحب ډیر مننه چې موږ د خبرونو میلمانه شوي
مهرباني
والی صاحب شاوخوا شپږ میاشتې کېږي چې تاسو په کونړ کې د والی په توګه دنده ترسره کوئ تاسو چې کله کونړ ته راغلی هلته مو ژمنه وکړه چې د قیمتي ډبرو او ځنګلونو د قاچاق مخنیوي به کوئ د فساد مخه به نیسئ دا مو یو شعار ورکه اما اوس ویل کېږي چې تاسو په دې خپل شعار کې پاتې راغلی یا تاسو دغه شعار عملي شوی نه دی د دې علت څه ده
بسم الله الرحمن الرحیم په دې کې شک نشته چې زما زه چې کله کونړ ته لاړم زما شعار هم دغه و چې زه به فساد اداري خدمه قاچاق مواد مخدر امنیت براولم او ولسونه به د حکومت په شا ودروم خدای یوازې زما د وس به نه بار خبره ده تر څو چې ولسونه او د کونړ خلک زما سره ونه درېږي په تنهایي صورت سره دی کې زه کوم فکر نه کوم که زه کامر شم په هر صورت تاسو ته پته ده چې د قاچاق په مواد لکه لرګو د قاچاق زیاته موږ مخنیوی کړی و تقریبا کوم سه امنیتي ارګانونه هم متفق دی په دې مسله کې متحد دی او همکار دی نو که زه وایم چې سل فیصده به نه وي خو نوي فیصده تقریبا د لرګو په قاچاق کې کمبود راغلی دی. رالو د قیمتي ډبرو تاسو ته پته ده چې د پیچ په دره کې دي او هغه مناطقو کې دي چې هغه زموږ د حکومت د تسلط نه بار دي.
دغه د ځنګلونو په قاچاق کې معمولا کوم کسان لاس لري چې تر اوسه هم د قاچاق روان دی ستاسو په خبره؟
والا خو دغه خپل کونړ خلک دي زه په دې خبر باندې ډېر افسوس کوم چې اوس هم دغه چینسي چې ورته وایي برقي اری هلته کار کوي او هلته خلق ځنګلونه قطع کوي. نو ما سره داسې سوچ پیدا شو چې که زه د لرګو د قاچاق مخنیوی ونه کړم نو دغه خلک هم دغه پیسې اخلي او نور ځنګلونه قطع کوي.
عام خلک فکر کوم د عامو کسانو مخنیوی به اسانه وي. محدود
خلک دي چې په دې کې ملوث دي او هغه خپله سرمایه
ده. زورواک شته پکې؟
زورواک زوم چې قاچاقبر شي خپل به هغه زورواکي کنه. لیکن داسې په کونړ کې لکه په نورو ولایتونو کې چې دغه ټوپک سالاران هم هغه مجاهدین هم چې دی کله چې روسان د افغانستان د خبر نه وتلي خپله سلای په ځمکه اخیسته. لیکن په خپله دغه د مافیا ډله چې په دغه قاچاق کې دغه دغه ته باید زورواک ویلی شو. نو زورواک دی چې دغه ځنګل یې قطع کوي که ضعیفه سړی او کمزوره سړی بې وسط.
تاسو ویلي جناب والي صاحب چې 90% د ځنګلونو د قاچاق او د ډبرو د قاچاق مخه نیول شوې هم عدالت 100% اوس هم پاتې ده. ستاسو په نظر اصلي ټکی څه دی چې دا 90% هم تر اوسه نه ده درېدلی؟
نو هلته داسې دی چې یو مسوبه د ریاست جمهورین راغلی چې درې کال لپاره دا پاخه مواد پرېښودي لکه دروازې او کړکۍ او میزونه او چوکۍ. نو خامخا په دغه کې بعضې چارتره شاره کېږي یا لنډېږي په دغه کې تېرېږي. زه کوشش کوم دغه مخنیوی ونیسم او د ډبرو په قاچاق خو زه به واضح وم چې اوسه پورې کوم لاسته راوړنه موږ نه لرو. یوازینۍ مسله چې ده په کونړ خاص کې کرومایټو چې هغه به پاکستان ته قاچاق کېده د هغې مخه نیول شوې ده. زمونږ هغه پولیسونو نیولې ده، زمونږ محلي پولیسو نیولې ده او اوس د هغې دپاره یو قرارداد د وزارت معدن سره د یو شرکت کړی ده چې 100,000 ټن مواد به د دغه ځای نه انتقالوي.
د قاچاق قیمتي ډبرو 90% اوس هم روان ده.
لکه کوم چې کاڼی د بیرو یا نور چې په درې پیچ کې دي زه فکر کوم چې 10% نه چې اویا فیصده به روان دي. په دغه کې موږ ډېر زیات جدي یو لیکن اوسه پورې موافق شوي نه تر څو چې موږ وکولای شو چې دغه په د حکومت د لارې د یو قرارداد د لارې نه او د یو مسلکي شکل باندې دغه ډبرې راوځي. ځکه هلته چې ځي یو عادي برمه کوي او هغه باندې ډزې کوي هغه بلاسټنګ ورته وایي یا تاثیر څه شي ورته وایي. دغه تیږې څه سین ته ولېږي او څه ځنګل کې ولېږي او څه خورې کېږي محدود کاڼی هغه په لاس کې.
او د هغه سیمې دي چې امنیت پکې
لکه د حکومت د ساحې نه بار ده تاسو ته پته ده چې همدغه اوس ګوسلک او پیچ دره کې او چپه دره کې دغه ماده نه دي. لیکن موږ نوي موافق شولو چې موږ لار آزادو که آینده لپاره به انشاءالله
څو ډوله ډبرې دا مهال قاچاق کېږي له کونړ نه پاکستان ته
اندازه نه ده معلوم. خو مقصد دا ده چې موږ کوشش کوو چې که وکولی شو د وزارت معدن په همکارۍ باندې دغلته د پروسس یو پروګرام جوړ کړو چې دغه کاڼي چې ځي په نمک منډۍ د پېښور کې هلته صفا کېږي او ترش کېږي صادرات کېږي دغه په کونړ کې ولداسې زمینه سازي وکړو د وزارت معدن په د چوکار په لار کې چې غیر قانوني ته ورنه.
بله، تاسې یو راپور خپور چې څو میاشتې وړاندې چې بهرني ځواکونه هم په یو ډول د قیمتي ډبرو په قاچاق کې لاس لري تاسو یې تاییدوئ؟
والا زه خو د دې خبره تایید نه کوم ځکه په دغه یوازینی بهرنیان چې هلته یو شرکت لري کونړی خاص کې او په کونړی خاص کې داسې مادران نشته. ما تاسو ته مخکې وویل چې دغه کرومایټ دی چې هغه که قاچاق هم شي هغه داسې شی نه دی چې په بوجۍ کې ویسي او خرڅ شي. هغه په ټنونو کې چې ویسي نه هغې نه اوسپنه وځي او اوسپنه دپاره اوسه پورې فلحال په افغانستان کې موږ د زو بیا هم کوم فابریکه هم نه
بیا له کومو لارو نه پاکستان ته وړي په عمومي لاره باندې راځي او که له سرحد
مخکې د دې نه په دغه سرحد باندې دغه شاله ولی په لارې باندې واوښته په قچرو باندې. لیکن هغوی چې مو لیدل یا په دې موادو کې هغه اصلي مواد کم وو یا په دغه قاچاق خو ته دغه قیمت تمامېده نو هغه هم د سر په نظر شو. زموږ امنیتي ارګانونه هم همکاري وکړله د قاچاق مخنیوی ونیو نیولی دی. لیکن اوس که څوک وایي چې دا چې څوک قاچاق کېږي نو هغه داسې شی نه دی چې د خښتو په داش کې پخې شي او یا په تنور ګرم شي. نو هغه مواد دی چې هغې نه اوسپنه وځي او په افغانستان کې د اوسپنې کوم فابریکه هم نشته کوم قرارداد هم چې کېدای شي منځني آسیا ته دغه صادر شي.
والی صاحب، کونړ د هیواد نسبتا ناامنه ولایت ده. وخت نا وخت پکې د ناامنۍ پېښې رامنځته کېږي. له تېرو څه باندې 4 کلو راهیسې د پاکستان له خاورې په کونړ باندې راکټي مرمۍ راتللې. اوس څنګه اوس هم مرمۍ راځي او تر اوسه څومره مرمۍ مجموع کې راغلي، څومره خلک یې زیانمن کړي؟
والا اوس خو تاسو ته پته ده چې دغه 15 میاشتې کې زه فکر کوم لکه مخکې چې عدد شمار مې وښوده چې 90% موږ د لرګو د قاچاق مخنیوی کړل. دغسې په دغه توپونو او په دغه راکټونو کې هم تقریبا 90% کموالی راغلی دی. اوجم څه د جزو چې کله کونر تلاړه من چون تاسو ته پته د ډیورن د خر ناو خو دی خو هغه قومونه پراته دي چې لکه صافي دی مومن دی مامون دی شلوار دی یعنی کوم قومونه چې په کونر کې میش دغه سره ناو خو ته پراته دی دی خو ته نو موږ په قومي شکل باندې دغه دسې د ورورې یو فزان برابر کړل تر څو چې موږ کولای شو چې دغه دواړو سرحد ناو خو دی خو خلکو ته اطمینان حاصل شي د کونر د خاورې نه به په پاکستان په خاوره باندې کوم تیری نه کیږي او دا غون هم
تقریباً په کونړ کې د امنیت د پیښو په اړه باندې له ډېرې مودې راهیسې د نورستان او کونړ لاره هم تړل شوې ده د نورستان او کونړ ترمنځ کومه لاره ده
درې څلور کاله کې خو نورستان طرف ته د چپې درې په لار باندې اول خو د چپې درې او د ماڼوګي په منځ کې لار باندې و دوه میاشتې مخکې چې ما موافق شو چې دغه لاره آزاده کړو ما له مسیج راغلی دی دغه تلیفون کې زموږ امنیتي ارګانونه هلته تللي دي لاره آزاده شوه اخري درې ماینونه چې په لاره کې وو هغه یې وویستل او لاره د نورستانه پورې خلاصه کړه
بلې والي صاحب محترم د کونړ او نورستان ترمنځ لاره له څو میاشتو راهیسې تړل شوې وه طالبانو په منځ کې پوستې اچولې یا پاټکونې اچول د دې علت څه و آیا امنیتي ځواکونه کافي نه دي او که هغه سیمه غرنۍ ده څنګه
نو سیمه خو تاسو ته پته ده چې ټول کونړ غرنۍ ده بیا دغه منطقه ډېره غرنۍ ده او دې کې ډېر تنګ تنګ درې دي هلته چې هغه ځای نه ده زموږ امنیتي ارګانونه په کافي اندازه کونړ کې نشته دی بل مشکل ده چې زموږ د نظم عامه دپاره یو کنډک منظور شوی د کونړ لپاره اوسه پورې د هغې تشکیل او تعمیر هم جوړ شوی ده پوره هغه نظم عامه کنډک موږ لندې راغلی نو اردو ملي خو تاسو ته پته ده چې عملیاتو کې بېرته راوځي باید دغه لاره
ویل کېږي چې د محلي پولیسو کمبود هم په کونړ ولایت کې یوه جدي ستونزه ده او له همدې امله هم په ځینو ولسوالیو کې د ناامنۍ پېښې رامنځته کېږي تاسو غوښتنه کړې وه چې څو ناامنه ولسوالیو ته باید وزارت داخل لا محلی پولیس در کې څنګه پولیس منظور شوی محلی
منګه خو چې روزانه د خارجانو سره یو ځل داخلي سره په تماس کې یو منګه دغه ته تقاضا ده چې باید حداقل په عاجله توګه موږ له چپې درې لپاره د انګام د لپاره موږ له درې درې سو محلي پولیس راکي او تاسو به یقین وکړئ چې په ټول افغانستان کې یوازې نه ولایت کونړ له چې دغه نه د محلي پولیس نه ولس هم رضایت لري حکومت هم رضایت لري نو وجه هم دا ده چې هغه یو خودسې ده چې هغه خلک د منطقې خلک دغه راضي سه دغه بهواسه بلد دي موږ کولای شو چې موږ له د انګام له د چپې درې دپاره محلي پولیس راکړو نو موږ به دغه خپل امنیتي قطعه قوې به راوباسو بل ځای کې به دغه
په کونړ کې د نامنۍ د پیښو په تړاو داسې ویل کېږي والي صاحب چې په کونړ کې دا مهال القاعده طالبان چچنیان او بلابل وسلوال مخالف ډلې فعالیت کوي ستاسو نظر څه دی آیا ستاسو داسې ډلې هلته
ولا داسې القاعده به داسې په منظم ډول باندې فکر نه کوم کلته یو خامخل ته پاکستاني طالبان شته دی د بعضې نورو خو په کم تعداد باندې البته داسې په داسې تعداد باندې لکه په وریجو کې چې مئی دغسې په ډېر کم تعداد باندې البته لیکن یوازینۍ خبره د افسوس دا ده چې زموږ طالبان او هغه قومانده یا زموږ د طالبانو مشري د هغو په لاس کې ده او که د هغو د پنجو نه وځي نو انشاءالله زه امید لرم زموږ طالبان به
او چچنیان
داسې خاص تعداد موږ ته نه دی معلوم خو داسې ویل کېږي چې یاره بارني داسې یو خال خال داسې ډېر کم تعداد باندې د بعضو ګروپونو څه شته دی
جناب والي صاحب همدا روانه اونۍ تاسو د کونړ په پراختیایي کنفرانس کې وویل چې په کونړ کې دوه جدي ستونزې دي چې یوه د سړکونو کمښت او بله هم د برېښنا نشتوالی دی حتی په پوهنتون کې برېښنا نشته اما کونړ کې ښه لوی سیند او څپاند سیند روان دی ولې تر اوسه پورې په دې سیند باندې کوم بند نه دی جوړ سوی ستاسو په نظر اساسي لاملونه څه دي
نو اوس خو پورې خو په دې لسو کالو کې دنیاوالو البته په باسازۍ کې کارونه وکړل افغانستان کې خصوصا کونړ کې لیکن دغسې یو بنیادي پروژه هغه په هېڅ ولایت کې بلکې په ټول افغانستان کې د جوړه کړې چې هغه دې د افغانستان ولسونه او د افغانستان په درد وخوړل شي تاسو ته پته ده د کونړ په سیند باندې تقریبا د سردار داود شهید په وخت کې سروې شوی وه هلته د سور تاغ په نامه باندې بیا وروسته زموږ د کرزي صاحب په حکومت کې څو ګروپونه راغلل هلته شال کې او بعضې نور ځایونو کې سروې وکړل چې تخمینا د 1400 میګاواټو نه زیات برق به تولیدېږي لیکن دنیاوالو د اوسه پورې دغسې یو بنیادي پروژه په افغانستان کې نه ده جوړه کړې
ستاسو نظر علت څه دی آیا ناامني د کونړ د دې لامل شوی چې هلته بند جوړ نه سي او که دنیاوال یا هم د اوبو او انرژۍ وزارت نه غواړي چې هلته واقعا کار وکړي او یو بند جوړ کړي تر څو د کونړ د برېښنا ستونزه هوار
شي نو که وزارت یې په برق دغه برق چې د تاجکستان او ازبکستان راوړي او دغه مصارفات پرې وکړي او دغه قراردادونه د بانک جهانی سے آسیا بانک آسیائی سے دسی پروگرام کلو دا قرضے پر شکل تے غسی دا بند جوړ کلو کدا امنیت مسئلہ نو دومرا غټ بند پر امنیت سے دومرا سخت خبر نه خو کنڈا اردو میلیم کول شي دا غزی امنیتو نشي لیکن اوس خوشبختانه موږ د سیو څور دل چې رئیس جمهور پاکستان ته تل دا غوس دسی قرارداد دا امضا کله دا چې دا بند زکه لک مشکل پکې پاکستان د طرف هم وو نو کاغه په خپل دا جوړ کز موږ لپاره دا دا
منی دا سه هم ویل کی والی سپتا سخت په خپل خبر کې اشاره وکړه چې پاکستان چې د کونړ سیند اوبه د مهار پاکستان ته ورځي دوی نه غواړي چې په کونړ سیند باندې بندونه جوړ سي
خامخانو هغه چې دلته داسې بندونه جوړ شي هغې نه نیرونه راوځي د کونړ د سیند په دواړو غاړو باندې خامخا تحصیلدلی چې ژمي کې بیا دغه سیند یعنی په خپله صوبه سرحد کې دا پښتونخوا کې چار سدا او دې ځایونو کې بیا که دا سیند وچي نو خامخا هغه متضرر کیږي خو فی الحال دپاره دا په پروګرام د برق همداسې دی چې لکه په مغازیه کې تولید کیږي ملته
د کونړ په سیند باندې 15 بند پلان شوي وو د سرتاق په ګډون باندې اوس کوم یو عملي شوی نه دی
اوس پورې په یو کار شروع شوی دی
بله پاکستان ته د ولسمشر حامد کرزي د سفر پر مهال هم وویل شول چې پاکستان غواړي د کونړ په سیند باندې یو بند جوړ کړي چې دواړه هیوادونه ګټه ترې واخلي دې بند ابتدایي کارونه پیل شوي
نه اوس پورې نه خو پیل شوي او دغه په معاهده دا تقریبا په دغه باندې خبرې روانې دي چې څه باید پاکستان له ورکړه کېږي او په مرور د زمان څه وعدې نه دغه دا پیسې دغه قیمت ګرځي لیکن هغه معاهده نهایي شوې نه ده اوس پورې بیکار
او د مناګي بند څنګه
بیا شل ورځې مخکې د هغې افتتاح وشوله هغه 2 میګاواټه برق دی نو هغه د کونړ څه چې هغه یو درې پیشت هم هغه کافي نه دی بل دا چې څلور کلنه پروګرام دی څلور کالو کې به دغه بند تکمیلیږي دغه پروژه به سرته رسیږي همدا اوس یو ساعت مخکې تقریبا ما د وزیر صاحب مالیه جناب زاخر وال صاحب سره ولیدله او هغه مې دې ته تشویق کړ چې که وشي دغه پورې چې زموږ دغه مشکل حلیږي موږ له د نغلو په بند کې چې هر څه سهم موږ له راکړه شوی که شپږ میګاواټه دی که 8 میګاواټه دی د هغې دپاره زموږ دغه پایې شروع شي خو هغه وویل چې موږ په جلال آباد کې یو غټ سب سټیشن جوړوو پس د هغې نه به دغه کونړ ته برق ورکوو ځکه اوس کوم سب سټیشن چې د برق دپاره جوړ شوی دی هغه دومره ظرفیت نه لري نو بیا هم زما سدا واده وکړه چې کله چې په دغه سب سټیشن باندې په 2-3 څلور میاشتو کار شروع کیږي په عین وخت کې به مغه یو ټکدار کونړ ته
جناب ولی صاحب د برېښنا تر څنګ باندې د کونړیانو یوه بله عمده ستونزه هغه د یو لوی روغتیایي مرکز نشتوالی دی دا مهال د اسدآباد روغتون ته د نورستان خلک هم مراجعه کوي د کونړ خلک هم ورته راځي تر اوسه ولې یو بل روغتون نه دی جوړ شوی تر څو د خلکو بوج په دې روغتون باندې کم شي او ستونزې ترې وهده د روغتیا په برخه کې هواري شي
د کونړ روغتون خو تقریبا په هغه وخت کې چې موږ په 8 یا 9 سنت کې جوړ شوی دی یعنې تقریبا 15 کاله سابقه لري او دا هغه وخت د نفوس لپاره جوړ شوی اوس خو تاسو ګورئ چې نفوس به انتها زیات شوی دی 200% زیات شوی دی بل دا چې د نورستان ولایت په خپله هغې نه هلته شبخانه لري نه د استداوي مرکزونه لري هغه هم ټول روان دي اوس فی الحال لپاره 2500 بسترو یو شبخانه منظور شوی ده او ان شاء الله به درې
شبخانه به کوم ځای کې جوړیږي
دغه دلته ولایت ته نږدې یو ځای دی چې هغې کې اوسه پورې د خارجیانو کمپ فیاض په نامه باندې نوم یې ولی خو دی اوس هغې تللی زموږ د OCCP یا د هماهنګۍ دفتر دی پکې نو دا اوس ما پیشنهاد راوړی دی چې زه وکولی شم چې وزیر صاحب دفاع دی هغو ته بل ځای ته انتقال کړي او هلته به د 3 کال کې دغه پروژه شروع
شي کله فکر کوئ چې له دې 2500 بسترز روغتون سره به د روغتیا په برخه کې د کونړ او نورستان د خلکو ستونزې هواري شي
نو تاسو فکر وکړئ چې اوس په دغه وړو کې هسپتال کې دغه تداوي کېږي نو چې غټ شو خامخا هغې کې به شفټونه مختلف وي هغې کې به لابراتوارونه وي هغې کې به خام عملیات خانې به یې ښه پروفیسران او ډاکټر صاحبان به وي او اوس هم زه تاسو له اطمینان در کوم چې د ډېرو ولایتونو په کونړ کې زموږ په صحت په بخش کې موږ موافق یو او کامیاب
بله ولی صاحب د خپرونې د پای شېبو ته رسېدلي یو راتلونکي انتخابات را روان دي په ولایتونو کې د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې بهیر تر سره شو داسې ویل کېږي چې د کونړ په ځینو ناامنه ولسوالیو کې خلکو نوملیکنه ونه کړه
یوازینی مشکل چې زموږ د صندوقونو د رسولو هغه د چپ ادارې وه چې کله بیا زموږ چپ ادارې عملیات وشولو زموږ صندوقونه تللي په چپ اداره کې البته د ولسوالو نه لرې یا په درو کې به زموږ خلکو کارټونه نه جوړ کړي لیکن هغه هم چې ولسوالۍ ته راغلي دي او کته مرکزونو ته د ضرورت په اساس راغلي دي هم کارټونه جوړ کړي دي تقریبا زموږ د 110,000 نه زیات زموږ کونړ کې کارټونه د انتخابات توزیع شوی دي او په هغه کې 50% یوازې زنانه ووټونه دي
ډیره مننه زموږ د دې اونۍ د حقیقت څه د پروګرام همدلته پای ته ورسېده ل خپل میلمه د کونړ له والي شجاع الملک جلالت صاحب څخه ډیره مننه
مهرباني
ا ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم انداره ده.